د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې جمهوری ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی، او له درنو جګړو وروسته نن په کندز کې امنیتي وضعیت بیا عادي شوی دی. همداراز نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی، څو معلومه کړي چې امریکا له داعش سره په مبارزه کې له عراق سره کومې پوځي مرستې کولی شي، او د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومو تیلو بیه د تیرو دوو میاشتو تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده. قدر من اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
د ملګرو ملتونو نوی راپور څرګندوي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتي خدمتونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. یونیسف وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې خپل سفارت ته دنده سپارلې چې د یوې افغانې نجلۍ د وژنې قضیه وڅېړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د سولیز سیاست یو برخه شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان میناپال نن ازادي رادیو ته وویل له حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روانې دي، او په اکثرو اختلافي مواردو پریکړې شوې دي.
متیاس صاحب سره زمون مذاکرات روان دي، او دا مذاکرات ډیر پرمختللي دي، یعنی ښه پرمختګ یې کړی دي. موږ په دې هیله یو چې ډیر نږدې به متیاس صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یو برخه به ګرځي.
له تور لیسته د حزب اسلامي د مشر او غړیو لری کول، افغانستان ته د شمشتو د کمپ انتقال د حزب اسلامي له مهمو غوښتنو څخه دي چې خغلی میناپال وایي هر کله چې خپل حکمتیار کابل ته راشي او جګړه ختمه شي غوښتنې به یې ومنل شي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتي خدمتونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما او یونیسف لخوا په یو ګډ سیرنیز راپور کې ویل شوی چې دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه راپور په اساس په 2015 میلادي کال کې یونما او یونیسف 115 پیښې ثبت کړي چې روغتي خدمتونو ته لاسرسی اغیزمن کړی و. په دې کې شل روغتي کارکونکي وژل شوي، 3 نور ټپیان، او 6 یرغمل شوي دي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو په برخه کې د جنوبي حوزې په کچه د یونیسف د عامه اړیکو او ارتباطاتو مسؤول سید کمال شاه ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د پولیو یوه پیښه هلمند کې او دوه نورې په کونړ کې ثبت شوې دي.
یوه پیښه لرو چې هغه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ده، په نورې پیښې د کونړ ولایت د شیګل له ولسوالۍ راپور شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جنوبي حوزې په یو شمېر سیمو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د یونیسف ادارې له لورې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي کمپاین پیل شوی. او د افغانستان د مدني ټولنو غړي وایي چې د ایران حکومت د 6 ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نکړي، په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي. دوی نن په یوه اعتراضي غونډه کې د ایران له حکومت او په ځنګړې توګه قضایي ادارو څخه وغوښتل چې د دې نجلۍ قتل په اعدام محکوم کړي. پر 6 ستایش د حمل په 2 په ایران کې د وزوان لخوا جنسي تیری شوی، او وروسته په ډیره بېرحمانه ډول وژل شوی ده. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تهران کې خپل سفارت ته دنده سپارلې چې له ایراني چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوری څخه اورئ.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی او له دې هیواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. د یو امریکایي لوړ رتبه چارواکي له قولن ویل شوي چې ویلي دي متحده ایالات له عراقیانو سره مرسته ته چمتو دی. دا په دې معنی چې لږ تر لږه د امریکایي ځواکونو نور لږ شمېر سرتېري به د جګړې ډګر ته واستول شي. ټاکل شوی ده چې کارتر به پر دې مسلې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی، د دفاع له وزیر خالد العبیدی او اسلامی دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره د امریکا د پوځ له عمومي قومندان جنرال شن مک افرلان سره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات د هغه نړیوال ائتلاف مشري کوي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد بمباري کوي او هم هغو ځواکونو ته روزنه ورکوي او نور مرسته ورسره کوي چې په عراق او سوریه کې د دغه ډلې په وړاندې جګړه مخته وړي. د سوریه یو شمیر وسلوال ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې یو نوې جګړه پیلوي. د ډلو چې د سوریې د آزاد پوځ او اسلامي احرار شام تر بیرغ لاندې جګړه مخته وړي، نن په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به هر پوځي جزوتام په وړاندې چې په ملکیانو ډزې کوي له ځواک څخه کار واخلي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې دغه ډلې به د جګړې د پیلولو لپاره د ګډو عملیاتو یوه خونه جوړه کړي، خو هغه جغرافیایي سیمه یې ونه ښوده چې دوی پکې نوې جګړه پیلوي. دغه راز د داعش په اړه په یو بل خبر کې ویل شوی چې په امریکا کې میشته یوه څېړونکي اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. ایچ آی ایس په هغه راپور کې چې نن خپور کړی د عوایدو کمیدل دغه ډلې چې په خپله خلافت اعلان کړی د اوږدې مودې رول ته یو ګواښ بللی دی. ایچ آی ایس ویلي چې په مارچ میاشت کې د اسلامي دولت ډلې عواید له 80 میلیون ډالرو چې د تیر 2015 میلادي کال په نیمایي کې په یوه میاشت کې درلودل 55 میلیون ډالرو ته کم شوي دي. دغه څېړونکي ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو د تیلو تولیدات په ورځ کې له 33,000 بیرل تیلو څخه 21,000 بیرل تیلو ته کم شوي دي. په همدې موده کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د دغې ډلې د تیلو د تولید تاسیساتو ته هم زیان رسېدلی دی. په عین حال کې د اسلامي دولت ډلې په سوریا او عراق کې د تر خپلې ولکې لاندې په سلو کې 22 ساحه له لاسه ورکړې ده. دا ډله اوس د 9 میلیون وګړو پر ځای په شاوخوا 6 میلیون وګړو واک چلوي چې په دې توګه د مالیو د راټولولو له درکه هم عواید کم شوي دي. د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو 2 میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیو د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د تیلو بیه په سلو کې 6.8 راولویده او په نیویارک کې د یو بیرل تیلو بیه $1.16 ته راټیټه شوه. دا د تیرې فبروري میاشتې راهیسې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. د روسي د اسامو بیا هم راکټ شوی چې فسادي نن سهار وختي څه باندې 3 تر رسیدله. د روسي روبل هم د امریکایي ډالر او یورو په مقابل کې خبر ارزښت شاوخوا 3% لا سور کړ. د قطر په مرکز دوحه کې پروند د روسي په ګډون د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک زیات شمیر غړو ګډون کړی وو. د قطر د انرژي او صنعت وزیر محمد صالح ال ساده ویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافي وخت اړتیا لري.
We debated the freeze from all
موږ د تیلو د تولید د کمولو پر بیلابیلو اړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې د نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلامه شرولو لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت اړتیا لرو چې د اوپک سازمان ټول غړي هیوادونه به په خپلو کې او هم نورو سره مشورې وکړي. ایران که څه هم د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپک غړی دی، خو په پرنیو خبرو کې برخه نه واخیستې. تهران ټینګار کوي چې تر هغو د خپلو تیلو تولیدات نه کموي چې د تولیداتو کچه هغه حتی چې د نړیوالو بندیزونو تر لګولو مخکې وو نوي رسولي. داود افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لوی ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې وابوري چې له حزب اسلامي سره د خبرو په دوام افغان حکومت وایي د ګلبدین حکمتیار د سولې لپلاوي سره په خبرو کې پر ګڼو مواردو توافق شوی.
دا مذاکرات ډیر پرمختللي دي. موږ په دې هیله یو چې ډیر نږدې به حکمتیار صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یو برخه وګرځي.
پاکستانی چارواکي دا کوي چې
طالبانو ته خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې خپل حمله بند کړي کنه له سختو عواقب سره به مخامخ شي. په کندوز کې له درې ورځو درنو جګړو وروسته په امنیتي وضعیت کې د ښېګڼې راپورونه را رسیږي.
نن په ښار کې وضعیت ښه ده، ډزو ډزې خبر نشته، ده خو موږ له د حکومت نه غواړو چې دا د کندوز شاوخوا پاکستان امنیت راسي، ټول په خوشحاله خپل کاروبار ته ورسیږي.
د جنوب زون په اړوندو سیمو کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. په دې اړه په یو مرکه کې به واورئ چې د کمپاین ګډونوال په ناامنه سیمو کې څنګه فعالیت کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه اورېدای شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان جمهوریت ریاست هیله سرګندوی چې ګلبدین حکمتیار به ډیر ژر د افغانستان د سولې سیاست یو برخه وګرځي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی. لبلې خو یو شمیر افغان کارپوهان د سولې له بهیر سره د حکمتیار د یو ځای کېدو د هر کلی ترڅنګ ټینګار کوي چې کابل ته د نوموړي راتګ به نور وسلوال مخالفین هم د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه راپور راکوي.
جمهوریت ریاست وایي چې د افغانستان د سولې عالی شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق شوی. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د وخان مینپال د دوشنبه پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې هله څرګند کړه چې حکومت به ډیر ژر له حکمتیار سره د سولې توافق ته ورسیږي.
حکمتیار سره زموږ مذاکرات روان دي او دا مذاکرات ډیر پرمختللي دي، یعنی ښه پرمختګ یې کړی دي. موږ په دې هیله یو چې ډیر نږدې به حکمتیار صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یو برخه وګرځي او دلته به آرام ژوند کوي.
څو باندې یو میاشت وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې او پلاوي کابل ته راغلی او په څو پړاوونو کې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرې کړې چې اوس هم روانې دي. جمهوریت ریاست وایي د امریکا او ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تورلي څخه د حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د نورو غړیو ایستل، د حزب اسلامي د بندیانو آزادول او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقال د حزب اسلامي عمده غوښتنې دي. ارګ زیاتوی چې د حزب اسلامي ځینې غوښتنې منلې او لتورلی څخه د دغه غوند غړیو د استلو پاړه بل نړیوالې ټولنې سره هغه وخت پرې کنده خبرې وکړي چې د حزب اسلامي ټول جنگیالي وسله پرزمکه کېږي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. که څه هم په افغانستان کې د جنگي ماشين اصلي عوامل وسلوال طالبان بلل کیږي، خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې حزب اسلامي د جهاد په کلونو کې د افغانستان په سیاست کې پیاوړی رول درلود او اوس هم د افغانستان په وضعیت باندې خپل تاثیرات درلودلای شي. د چارو کارپوه حاجی سید داوود سولې سیاست د حکمتیار راتګ یو مثبت ګام بولی او وایي چې د حکمتیار لراتګ سره به وسلوال طالبان هم زړه ښه کړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ګلبدین حکمتیار دلته راځي د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کوي. دا یو مثبت ګام دی. د نورو مخالفینو په صفوفو باندې هم دا زیات تاثیر کوي او د بلې خوانه ولسته به یو ډاډ پیدا شي چې په اول ګام کې دوی راغله امکان لري چې شپږ میاشتې بعد کال بعد نورو ډلو سره هم روغ او جوړ وشي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای هم وایي چې د سولې له بهیر سره د حکمتیار یو ځایوالی په اوږد مهال کې ګټور دی، خو په لنډه موده کې به په امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. ښاغلی سپای دا احتمال هم نه ردوي چې سیاست د ګلبدین حکمتیار راتګ ممکن د یو شمیر حکومتي کړیو له مخالفت سره مخ شي او دا به د ملي وحدت حکومت ستونزې نورې هم ډېرې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره په خبرو کې پر ګڼو مواردو توافق شوی. ستاسو په نظر هیواد ته د ګلبدین حکمتیار راستنیدل او له سیاسي بهیر سره د یو ځای کېدل به د سولې پر بهیر کوم اغیز وکړي؟ کله دې ځانګړي موضوع په اړه کوم نظر یا تبصره لري نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ رادیو له اوریدونکو سره شریکولای شي. خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ، موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. خو لکه څنګه چې پراپور کې مو واوریدل د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د وخان مینپال له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړي چې ډیر ژر به حکمتیار د افغانستان د سولې سیاست یو برخه وګرځي. د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه له خاغلی میناپال سره په مرکه کې نور جزئیات پوښتلي.
د افغان حکومت یو شرط دا هم چې د حکمتیار مشر حزب اسلامي به وسله پر ځمکه کې دی او راضي به د سولې خبرې وپیل کړي.
بلکې تر اوسه پورې خو دوی افغانستان د حکومت سره تفاهم ته نه دي رسیدلي، یعنې دوی عملا نه دي راغلي چې په افغانستان کې سوله ییز ژوند پیل کړی. ولس یې دا ویلي دي چې دا دی مډرالو په افغانستان کې نور جګړه پای ته رسو، نور ورور وژنه او افغان وژنه پای ته رسو، او زموږ لخوا به هم دا اعلان ورته کېږي چې دا دی حکمتیار صاحب راغلی دی او د افغانستان د سوله ییز سیاست یو غړی ګرځېدلی دی، یو عضو ګرځېدلی دی، یو برخه.
میناپال صاحب موږ تاسو شاید یو تقریبا حزب اسلامي سره یو میاس کېږي د سولې خبرې کېږي، څه عوامل د چې د سولې خبرې دومره وزنډېدلې او نتیجه نه ورکوي؟
نو موږ له مخه ویلو چې سوله یوه پروسه ده، مذاکرات کېدای شي اوږده شي، زمانګیره شي، وخت ونیسي، ډېر مسایل دي. نو په دې مابینځ کې ډېر غوښتنې دي، ډېر قناعتونه دي. لومړی لوی دریځ شي تغیر کړی دی، بدلون یې مندلی دی. د حکمتیار صاحب دا د نړیوالو قواوو په اړه باندې پخوا دوی پر دې باندې ولاړو شي نړیوالې قواوې به په بشپړ ډول افغانستان اوسي، ولې اوس دوی دا اړتیا درکړې ده چې د نړیوالو قواوو شتون دلته تر یو وخته پورې اړین دی. لوی او وړې مسلې دي چې پر هغه باندې موږ د سولې شورا ورسره مجلس کې ورسره بحث کې او توافق ته پر اکثرو مسایلو سره رسیدلي. ته دوی غوښتنې دي ځینې، مثلا د شمشتو د کیمپ انتقال دی دلته د کډوالو، دوی د بندیانو مسایل، نورم څه وړې مسلې دي. شي
تور لیس نه د حکمتیار او سره د حزب اسلامي د نور غړیو د وټلو یو عمده غوښتنه ده. دوی به افغان حکومت نړیوال ټولنې په ځانګړي توګه ملګری ملتونو هم درنګ امریکا سره په دغه غوښتنه باندې غور کړی ده.
د سولې شورا په دغه برخه کې له ملګرو ملتونو سره دلته د غویل د نمائندګۍ سره په دغه نامه سره پر دغو مسایلو باندې بحث کوي. ولې دا به هغه وخت ډېر مطرح وي چې حکمتیار صاحب عملا راسي او د افغانستان د سولې د پروسې یوه برخه وګرځي.
د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویان د وخان میناپال و چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې خپل حمله بندي کړي، کنه له سختو عواقبو سره مخامخ شي. د پاکستان یو مقام چې نوم یې په پاکستانی رسنیو کې نه دی یاد شوی دا ادعا کړي، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو خونړۍ حمله روانې دي. اجمل اند د دې موضوع په اړه د راپور برابر کړی.
پاکستان افغان طالبانو ته خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد حملې او پسرلنی عملیات بند کړي، کنه له جدي او بدو نتیجو سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیرونی په افغانستان کې د حکومت پر خلاف د عمري عملیاتو په نامه د پسرلنی عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ، او وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر کړي. دا پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نومونه دی اخیستل شوی د دې هیواد اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د پسرلنوي عملیاتو د پایلبولو اعلان بخایي د سولې هلې ځلې سیان منکړي. د چارواکي د دوشنبه پر ورځ د ورسپانې ته ویل چې پاکستان د طالبانو په دغه اعلان خفه دی او پر طالبانو یې غږ کړی چې د تشدد لار پرېږدي او خبرو اترو ته کښېني. د جګپوړي پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی څرګنده کړي چې پاکستان طالبانو ته د خپل منځګړو لارې پیغام استولی چې که چیرې دوی مذاکراتو میز ته رانشي نو دوی به د دې عمل ستر پور پرې کړي. د پاکستان دغه چارواکي پر طالبانو د حملو بندولو غږ په داسې وخت کې کړی چې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې د افغان حکومت د مخالفو استوالو بریدونه ډېر شوي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان پر طالبانو د حملو د بندولو غږ کوي، بلکې تر دې مخکې هم د دې هیواد چارواکو طالبانو ته ویلي وو چې مذاکراتو ته کښېني، او همدارز دوی منلې وه چې افغان طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې اوسیږي. د روان کال د مارچ په لومړیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز منلې وه چې د افغان طالبانو ځینې مشران ل خپل کورنۍ سره یو ځای پاکستان کې اوسېږي، نو ځکه دوی پر هغوی فشار راوړلی شي چې مذاکراتو ته راشي. د افغانستان د سولې د بهیر په لړ کې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان څلور اړخیزې ډلې تر دې دمه څلور غونډې کړې او په وروستۍ غونډه کې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ کړی و چې حکومت سره دې خبرو ته کینی. که څه هم ویل کېږي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به ښایي د مارچ په لومړیو کې مخامخ خبرې شوي وای، خو تر هغې وروسته وځنډېدې چې طالبانو له خبرو اترو انکار وکړ او خپل پخواني شرطونه یې تکرار کړل.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د حکومت یو مقام ادعا کوي چې طالبانو ته خبرداری ورکړی چې له حملو څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. زمږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د تیرو درې ورځو له جګړو وروسته نن په کندز ښار کې وضعیت یو څه آرام و او په ښار کې خلک پر خپل کاروبار بوخت ښکارېدل. خلکو له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوله چې د ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له فعالیتونو څخه تصفیه کړي څو کندز د وسلوالو له ګواښ څخه وژغورل شي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له خلکو او چارواکو سره خبرې کړي او تراپورې برابر کړي.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو څو ورځو په توپیر اوس مهال په دې ښار کې وضعیت کاملا نورمال دی او ټول خلک پر خپل کاروبار مصروف دي. د دې ولایت اوسیدونکو له مرکزی حکومت څخه غواړي څو د دې ولایت شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي چې د کندز ښار د سقوط له ګواښ څخه وژغورل شي. د کندز ښار څو تنو اوسیدونکو د دې ولایت د اوسنی وضعیت په اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
پیلان خو وضعیت نورمال دی او ښه تر سترګو کېږي. د خلکو اذهان مشوش و، فکرونه یې ګډوډ و، خلک د مشکلاتو سره دچار و. بالخصوص د اوسنیو ورځو کې، بالخصوص د نن وضعیت ښار و بازار و د چار اطراف بېخي ډاډمن دی.
نن په ښار کې وضعیت ښه ده، ډزو ډزې هېڅ خبر نشته ده، خو موږ له د حکومت نه غواړو چې د کندز شاوخوا پاکې سي، ټول جای پاک سي، امنیت راسي، ټول په خوشحاله خپل کاروبار ته ورسېږي، خپل زندګۍ ته ورسېږي.
پیلان وضعیت ښه ده او د دې وضعیت خلق ڈاڈمن زندگی نہ کہی، ڈاڈمنہ زندگی پہ دے نہ کہی سے دی ولایت پہ ساہو کی ورتا طالب قرار لری.
په همدې حال کې د کندز سیمه ییز چارواکي وایي افغان ځواکونو د طالبانو ستر پوځي عملیات ته ماته ورکړه او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د کندز د امنیت قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ له رسنوي سره په خبرو کې داسې وویل: وس محل په کندز کې وضعیت ښه دی، ټول خلک پر خپل کاروبار مصروف دي، خو د هیواد دښمنان بې ځایه تبلیغات کوي. تاسې ګورئ چې په ښار کې وضعیت ډیر نورمال دی. د یادونې ده چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو د دې ولایت په شپږو ولسوالیو او مرکز باندې د عمري په نوم ستر پوځي عملیات پیل کړی وو چې د دولتي ځواکونو له ماتې سره مخامخ شو. خو لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
اوس هم د کابل ورځپاڼو مخکتنه کوو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
د ملکی مرګ جوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنې او د کندوز په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د جګړو زیاتېدل د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. سرخط ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د جګړې لمنه پراخه شوې خو قربانیان یې ملکیان دي. په سر مقاله کې د ملکیانو د مرګ جوبلې په اړه د یونما درې میاشتنی څېړنیز راپور ته اشاره شوې او ویل شوي چې د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 600 ملکیان وژل شوي او 1340 نور ټپیان شوي دي. د سر مقاله لیکوال ویلي د ملکی مرګ جوبلې همدا عمل دا دی چې د وسلوالو مخالفینو په ګډون بیلابیل ډلې د جګړې پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د ورځپاڼې په باور په اکثرو جګړو کې د ملکی خلکو له کورونو څخه د سپار په توګه کار اخیستل کیږي او په داسې حالت کې طبیعي خبره ده چې د ملکیانو مرګ جوبله زیاتېږي. د ملکی مرګ جوبلې د مخنیوي شعارونه او عمل دا د سرنوشت خپلواکي ورسپالې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی د ملکیانو د وژنې د مخنیوي په هدف د وسلوالو مخالفینو او حکومت ژمنو تر اوسه عملي بڼه نه ده غوره کړې. د سرمقاله لیکوال ویلي د ملکیانو د مخنیوي په هدف باید وسلوال مخالفین او حکومت په عامه تاسیساتو حمله باندې کړي او هغو سیمو کې د جګړه نه کوي چې د ملکیانو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وي. جامعې باز ورځپاڼې بیا د کندوز ناامنیو ته اشاره کړې او خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې کندوز او د وحشت بیا تکرار. په سرمقاله کې راغلي چې له دریو ورځو را په دې خوا د کندوز ښار په شاوخوا او یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د سرمقالې لیکوال ویلي د کندوز ښار په منځ کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي او داسې ښکاري چې طالبان بیا غواړي د کندوز ښار پر چوک خپل بیرغ ورپوي. د ورځپاڼې په باور په تیر کال کې د کندوز ښار موقت سقوط حکومت ته په لوړه بیه تمام شو او اوس به اجازه ورنکړي چې بیا دغه تجربه تکرار شي. کابل پوسټ بیا خپل سر مقاله کې د کندوز د ولایتي شورا د غړو نظر راخسته چې ویلي دي که حکومت د کندوز امنیت ته پام ونه کړي ممکن بیا د طالبانو لاسته ولويږي. په سر مقاله کې راغلي حکومت ته پکار ده چې خپل ټول قوت د کندوز د دفاع لپاره وکاروي او د کندوز په برخلیک بیا لوبه ونه کړي.
نن د جنوبي حوزې په ځینو سیمو کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو د مخنیوي کمپاین پیل شو. چارواکي وایي په دې کمپاین کې به د دې حوزې 1.8 میلیون ماشومان واکسین شي. دا چې اوسمهال په جنوبي حوزه کې د پولیو د ناروغۍ څومره پیښې ثبت شوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي د کمپاین په وړاندې خنډونه کوم دي، دا او نورې پوښتنې. د پولیو په برخه کې د جنوبي حوزې په کچه د یونیسف د عامه اړیکو او ارتباطاتو له مسؤل سید کمال شاه عارف سره د ازادۍ رادیو د خبریال صادق رښتینی په مرکه کې واوري.
په جنوبي ولایتونو کې څومره د پولیو یا پلج پیش سا او دا دقیقا په کومه سیمه کې دي؟
سږ کال د تیر په پرتله موږ په ښه حالت کې یو او یوازې یو پیش لرو چې هغه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ده، خو بل طرف ته د هیواد په کچه موږ درې پیښې لرو چې دوه نورې پیښې د کونړ ولایت د شیګل له ولسوالۍ راپور شوي دي.
د لیرې پرتو سیمو خلک اکثره وخت شکایت کوي چې د نامنویو او د حکومت د مخالفانو د اغېز له امله د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. دا ځل دې ستونزې ته څومره توجه شوی؟
د پولیو پروګرام یو ملي پروګرام دی، دا کوم سیاسي پروګرام نه دی. او کومو راسو د دې دولت پسې تر واک لاندې سیمو کې یا د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې په ټولو سیمو کې دا کمپاین تطبیقیږي او ځینې وخت ځینې جزئي ستونزې رامنځته کیږي. کله چې جنگ جریان لري نو طبعا د جنگ په وخت کې هلته د کمپاین پلي کول ناشونی وي، او کله چې هلته جګړه ودرېږي بیا وروسته زموږ هغه کارمندان چې اولته خپل کمپاین تطبیقوي. نو دمګړې پورې داسې جدي ستونزه نه در پېښ شوې چې کمپاین بالکل درېدلې وي. طبعا د جزئي ستونزې ستاسو د هغه له هلور سره بیرته کمپاین تطبیقېږي. او ځینې ټولنیزې ستونزې موږ لرو په دې مورید باندې د خلکو د پوهاوي کچه یو اندازه په ځینو سیمو کې ضعیفه ده. نو دوی بېلابېلې اوازې چلته خپرې سي د واکسین پر ضد باندې، نو په هغو باندې غوږ نیسي او بیا خپل ماشومان نه واکسینوي. نو دا هغه څه دي چې موږ د خلکو همکاري ته اړ یو او دوی باید په داسې اوازو چې له بېلابېلو لارو راځي خپرېږي د واکسین پر ضد باندې، نو په هغه باندې باید دوی توجه ونه کړي، غوږ ورته ونه نیسي او خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو د پولیو له ناروغۍ د ژغورل شوي وي، او ورسره خپل ماشومان خپلو نږدې روغتیایي مرکزونو ته هم یوسي ترڅو هلته دوی ته د اتو نورو ناروغیو پر ضد واکسینونه ورکړل شي.
په هغه سیمو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي او د دوی سره د واکسین د کمپاین په برخه کې د همکاري غوښتنه هم اکثره وخت کیږي او یا د هغوی سره په دې برخه کې خبرې کیږي، خو بیا هم سوال دا دی چې ولې ځینې وخت لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه د مخالفینو ځینې ډلې د دغه پروګرام مخالفت کوي؟
لکه مخکې ما وویل له پروګرام سره خاص مخالفت نشته. ځینې داسې ستونزې وي که په یو سیمه کې جنگ وي، د جنگ په حالت کې طبعا هلته کمپاین تطبیقېدل ډېر ګران کار وي او پاغه سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته بیا کوم کسان چې موږ ګمارو تبن د موږ د پروګرام هغه اساس دا دی چې کوم څوک چې په دې پروګرام کې کار کوي باید هغه سیمې د هغه کلي اوسېدونکي ووسي نو تبن کوم سیمې چې دوی تر ولک لاندې دي هلته موږ کسان نشو کولای موږ لپاره کسان ورولي ځکه دوی ته هم هغه شکمن کسان ووسي نو موږ کسان لا هغه ځای استخداموو هم هغه کسان په خپلو سیمو کې کار کوي نو په دې مورید باندې دونه ستونزې دمګړې نه لرو
د پولیو په برخه کې د جنوبي حوزې په کچه د یونیسف د عامه اړیکو او ارتباطاتو مسؤول سید کمال شاه عارف چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې په جنوبي زون کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغي پر ضد د کمپاین په اړه خبرې کولې
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې زمونږ 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه وړاندې کیږي خدای شیبه نوریاس نوری ته غوښی چې د مهمو خبرونو لندیز اوروي
د افغانستان جمهوریت ریاست هله سرګندوی چې پنک دی راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د سولې سیاست یو برخه شي جمهوریت ریاست ویل حزب اسلامي سره خبرې بریالي پر مخ روان دي او د اکثرو اختلافي مواردو په اړه پریکړې شوې دي ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې ماشومان ته د ښوونې او روغتیا خدمتونو لږ جدي کوه اکثر مخامخ دي په افغانستان کې ملګری ملتونه د امرستندوی ماموریت یو نامه او یو نصف لخوا په یو ګرچرنیز راپور کې ویل شوی چې دغه وضعیت زورونکی دی یونیسف یاد ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق د غراز په افغانستان کې د پولیو د دریو نوې پېخو د سپتیدو خبر ورکوي او په هلمند او دوه نور هم په کونړ کې ثبت شوی دی د افغانستان د مدرین ټولنو غړي وایي چې د ایران حکومت د شپکلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نکړي په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی او له دې هیواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولای شي خبرې وکړي په امریکا کې میشته یو څېړونکو اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یو درېمه برخه عواید کم شوې دي د سوریه یو شمیر وسلوال ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه سرغړونې په خبرګون کې به د حکومتي ځواکونو په وړاندې ونه جګړه پیل کړي د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومتیلو بای ورسره له هغه په ورستیو دوه میاشتو کې تر ټولو ټیټه کچه تر ولوي چې د تیلو صادرونکي د بای د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقه ته رسیدو کې پاتې راغلل
اوس هم له ابراهیم ساپی څخه اقتصادي خبرونه واوري
لا ازادي رادیو نومو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم په ورسمشری مانی کې نن د اقتصاد د عالی شورا غونډه جوړه شوه په دغه غونډه کې د سویس هیواد استاسي ورسمشر تل کثافات وسخه د انرژي د تولید یو تر هوړاندې کړه د ورسمشری لمانی څخه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې د سویس ګروپ دغه خړی ورسمشر ته ډاډ ورکړی چې د دغه طرحې په عملی کولو سره به هر ډول کثافات په انرژي بدل شي د سیبیس ګروپ د غغړی وای چې د کثافاتو سوځول چا پیریال ته ناوړه زیانونه رسوي او د دوی نوې راول شوی ټکنالوژي به دغه کثافات په انرژي بدل کړي د یادونې وړ ده چې په دغه غونډه کې د کرنې او مالداري وزیر هم ګډون کړی و چې د طبي ځنګلونو د احیا شنوالي او داسې نورې طرحې ولسمشر ته وړاندې کړي د بغلان ولایت سناتکاري خزي وای چې حکومت دی په دغه ولایت کې د دوی سناتي توکو ته مارکیټ جوړ کړی دغه خزو چې نن یو سلو دیرش قلم لاسي صنایع په یو نندارتون کې ننداري ته خيوه وی ویل چې د لاسي توکو مینوالي ډیر دي خو د خرڅلاو لپاره یې مناسب مارکیټ نه لري په دغه نندارتون کې د بغلان ولایت د خزو چارو رئیس خدیجه یقین ویل چې له دوی سره 1500 هغه خزي راجستر دي چې د لاسي صنایع په برخه کې ښه تجربه لري او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اسعارو سره په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش په افغاني سلويخ پوله، یو یورو شپږاوی افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ نوی افغاني پنځه ویش پوله، یو سعودي ریال اتلس افغاني، زر ایرانی تومان نولس افغاني او زر پاکستانی کلداری بیا شپږ سو در سلويخ افغاني بدلیږي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
نادر شاه مشال د خوست له ځادی میدان ولسوالۍ څخه لیکي د سولې ټولې خبرې مهمې دي، خو چې رښتیا شي د حکمتیار ډلې سره خبرې ډېرې ښې دي. حبیب عمر د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي د حکمتیار راتګ پر امنیت مثبت تاثیر کوي، ځکه چې حکمتیار په بهر او کور کې نفوذ لري. خپلواک پوپل له هلمند څخه لیکي د حکمتیار سوله به چندان موثره نه وي، ځکه چې حکمتیار د پخوا په څیر اعتبار نه لري. احمد ولی خپلواک هلمند لیکي زما په اند حکمتیار ځکه سوله کوي چې د تنور پاکستان ځای نه ورکوي. او سمیع الله بارکزای لیکي د هلمند څخه چې د حکمتیار صاحب راتګ د سولې لپاره یو ښه لاره ده. دا به د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو لمړی دی، یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه، او ورپسې نیمه نړۍ 19 پروګرام واوري.
یو کلی زرغګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیر برخه کې غوث الدین وویل چې دوی باید پر دې فکر وکړي چې میرمنې د کلی خوندي کې معلمي ته پریږدي او کنه. اوس راځي واورو چې خدیجه ولې د نفسې د معلمۍ مخالفه ده.
اے ورونه، ما خواږه وختم تاسو ویلی وو چې دا ځمکه زما خپل ده. زړه مې شهر ته پیکوم، تاسو پورې سړی نه لري.
عبدالسلام خانه، موږ ستا په ځمکه کومه غوا نه لرو.
نو ولې راغلي هستئ؟ لکه نه چې ما دا بټۍ جوړه کړې، تاسو ما په قرار نه پرېږدئ.
موږ راغلي یو چې نور نو ستا د بټۍ ګلم در ټول کوله خیره.
خدای دې نه، ته خو ډېرې خبرې مه کوه چې د خښتو په ځای به تا په بټۍ کې پوخ کړم.
خدای دې نه، ته غلی شه.
سلام کاکا، د چاپیریال ساتنې په اړه ماماده کې راغلی که څوک د چاپیریال د ککړتیا لامل وګرځي په خپل باید دغه کار نه لاس واخلي، کانونو قانوني چلند ورسره کی.
ما ته قانون مانون مره خیه سیدا، ما کوم غلط کار نه کړی چې له قانون نه مډاره.
عبدالسلام خانه، بټې دې کړی نه لري او ځکه جوړه کا، دا څه کار مکو چې خبره بیا ولسوالۍ ته ورسی.
ملک صاحب، د کلی ډیر غریبانان دی، وی مړی ډوډۍ را پاره دل ترازی او کار کوي. لا دې کار نه هیڅ کله زلاس نه خلم.
سلام کاکا، کدی جړه په نور نه سوځي، خپل کور نه ته خوده لک پام وکا، لټور نه خوستا کور بټی ته ډیر نش دی دی.
کاکا، کومو ګول سوالی تستا شکایت وکو، له تاسو سره قانوني چلند کی.
او که زمون خبره ونه منی، موږ به مجبور شو چول سوالی ته ارزو کو.
عبد السلام، کاش کی بیا دې کلی جرګی ته راغلای، حال ته به دا سوزا شوی و.
تاسو څه وایي؟ کارګران له کاره پاتې شول، پرېمو دې چې موږ خپل کار وکړو.
ډېره خبره مه کوه، چې دې پت مشه موږ جنګ ته نه یو راغلي. موږ راغلي یو چې سمه خبره در سره وکړو.
او بابا، تاسو ولې دومره شلیا استئ؟ کدا پټېل منځ یې وړل شي نو موږ به څه کوو؟
هو کنه، دا لکان دی وی مړې ډوډۍ لپاره دلته راغلي او کار کوي. تاسو نه یوازې ماته، د دوی کورنۍ ته هم ستونزه جوړوي.
د دې الکانو د کار وخت نه دی سلام کاکا، دوی باید سبق ووایي.
زما مغز مه خرابوي، زه لاړ شئ کنه نو بیا برانه خفه شئ.
ګور عبد السلام، په دې پوهه چې موږ جنگ ته نه راځو.
ملک صاحب، ستا د احترام لپاره مې څه ونه ویل. نور نو وای،
نور نو څو شو دې بده مشه که بل کار دې په ملک صاحب داسې چیغي ووهلي، بیا به زه درته راګو.
چپ شه، موږ جنگ ته نه راغلي.
جميله، زه به دې خوښ شم ښه، دا ټول ستا د لاسه، او تا خو داسې نه پرېږدم. اے خدا دادا،
خلاص دې خلاص.
سلام کاکا، ګوره بیا درته وایم، موږ جنگ ته مه مجبوره کوه، سمه خبره وکړه.
تاسو خو په خبره پوه نه شوئ، زه ځان نه ورکه. اے ودرې کاکا،
تاسو کوي سلام کاکا، ګریوان دې خوشی کاکا.
خدیجه، تا څنګه نن لاره ورکه کړه چې زموږ پښتنې ته راغلې؟
وای والی ګلپری،
د سر لخت کار خوار وخت رازم ما ول نن بس تاسو لیدو تم راشم
خوشی چی راغلی خدیجه خوری دیر وقت کده چی نوی میلی دلی اقا دیلی و رزا من دی تنگه دی اوز بغل شوی
خده نو حقای مسکینر خو پا ماشم توب که یتی من شل داده ده مورا پلار ده مرگه دو کالا پوره شو دوره ده یو نروخ پختنه تطلل چه بلا سواله تنگ دی پا طرفی که بیخه که شایدن شل
خدای دیو بکی بیچاره گانی
خدای ده دواره و بکی
آمین پریک دینو دا پخوانی غمونه ما تازه کوي زلخته نفیسه څنګه نن را نغله ویلې که د ملمې کار مې وشو تاسو ته شیرني درکوم
شیرني خو خیر هغه بیچاره خو اوس هم اندېښنه کوي
ولې د څه لپاره اندېښنه کوي لکه چې خاوند یې پښمانه سوی نه پرېږدي چې معلمه سي که څنګه
نه د خلکو د خبرو په خاطر اندېښنه کوي وایي خلک به څه راته وایي
ولې نو چې خاوند یې اجازه ورکوي نو خلک به ولې خبرې کوي
څنګه به خبرې نه کوي تر اوسه زموږ کلي کې چا داسې کار نه دی کړی
کوم کار خدیجې
شفیقې تر اوسه زموږ کلي کې کومه ښځه معلمه یا ډاکټره شوې ده چې نفیسه معلمه شي دا خو زموږ د کلي بیرته پاتې کیدل ښیي نه ښه والی
هو خدیجې که زموږ کلي کې لا تر اوسه څوک نه دي شوي په نورو کلي کو خو هم معلمه شته هم ډاکټره
هو رښتیا وایي زموږ کلي کې خو نه ډاکټره شته او نه معلمه
خدیجه جانې تر کله به زموږ د کلي ښځې سبق ونه وایي او کار ونه کړي نارینه خو خبرې کوي اوس ښځې مخالفت کوي
نه نه زرلختې ته مه پقارېږه زما یې څه ما هسې وویل چې زموږ په کلي کې خو لا تر اوسه داسې کارونه نه دي شوي ما یوازې د دود او دستور لپاره وویل
خدیجې دا دود او دستور خو موږ او تاسې خپله جوړوو او خپله یې ورانوو دا خو موږ ته هم شریعت او هم قانون راکړی چې درس وایو او کار وکړو
دې حق خبره دې یاده کړه یو څه مې راپیاد شو د شپې ما او جمیل په دې هکله خبرې کولې د اساسي قانون یوه ماده یې راته وویله هغه داسې و چې د افغانستان د اساسي قانون په 34مې او 34مې مادو کې راغلی چې کار د هر افغان حق دی او هر څوک کولی شي چې کار وکړي که نارینه یې او یا ښځینه
ښه نو یوه خبره راغله او ما هم وکړه
نو نو ستاسو خوښه زه نور ځم تاسو خپل سبق ووایئ
بخیر
لاړشئ صاحب هر څه مو ورته وویل وایې نه منله
ښه کار مو وکړه چې اوس هم راغلی دا کار یې د چاپیریال ساتنې د قانون په خلاف دی هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال ککړ کړي او خلکو ته ستونزې جوړې کړي
صاحب د کلي ماشومان له مکتبه پاتې دي دومره درانه کارونه ورباندې کوي چې والله که غټان هم وکړی شي
اوه دا څه حال دی دا دې ماشومانو ته ګوره چې دوی څه پښې کار کوي دا سړی یوازې خپلې ګټې ته ګوري او د دې خبرې په قصه کې هم نه دی چې نورو خلکو ته به څومره زیان رسوي
والکه جان آغا عبدالسلام چیرې دی
سلام کاکا او سلام کاکا
څه وایې جان آغا بیا دې څه پکې مات کړي چې داسې وارخطا یې
رازا عبدالسلام رازا هغه شی نه دی کړی خو موږ راغلو چې تاسو هم پوه کړو
تاسو بیا راغلی
ښه د بټۍ خاوند ته یې
ته نو څوک چې دا پوښتنه کوي ته خو په دې کلي کې نه وای ښکارې
زه د دې کلي نه یم زه د چاپیریال ساتنې له ریاست نه راغلی یم
څه هغې نو څه شی دی د څه لپاره راغلی
د دې لپاره چې ستا غیر قانوني کارونه بند کړو او پرې نږدو چې نور خلک وځوروي او هوا ککړه کړي
موږ خو درته ویلي وو که زموږ خبره ونه مانې قانوني چلند درسره کیږي
عبدالسلام کارګران دې رخصت کړه چې بټۍ دې مرولا کوم
ولې د څه لپاره او په کوم حق
ښه پوهېږې چې د څه لپاره د چاپیریال ساتنې د قانون د 8مې مادې په اساس ستا کار جواز نه لري او بندیږي
زمری زویا و زمری زویا تراشا څو ډول چې اوبه له څانه وباسه چې دې ګلانو ته اوبه ورکړو څه شوې
بیبي ترورې شین چای خلاص شوی و زمری مې د ملنګ دوکان ته چای پسې ولېږه زه به درشم
خیر اوسې لورې که بېکاره یم دا اوس راشه چې دا ګلان اوس نیشي څومره خواري مې په دو کړې ده ته وګوره ته
دا دی دا راغلم ودرې چې درته تنور سر پټ کا چای جوش مې پکې کېښوده چې یخ نشي لږ سکاره پاتې و پکې
ډېر د ښه وکړ لورې، زمری چې راغی لږ چای به ورته دم کړي.
ودرې چې د سطل لږ نږدې کړم.
ته دا سطل ډکه، زه به یې دې ګلانه په دې بیخ کې واچوم، پوه شوې؟
بیبي ترورې، هغه ورځ ملک نواب د نفیسې دوی کره تللی و.
د څه لپاره؟
له غوث الدین سره یې په دې هکله خبرې کړې وې چې نفیسه په ښوونځي کې معلمه شي.
بیا غوث الدین څه ویلي وو؟
هغه بیچاره د خلکو له خبرې ډارېږي، وایي که ښځه مې معلمه شي بیا خلک به څه وایي.
وی لورې، اوله کې خو ګل ماما دم ته نه پرېښودلې چې ترشي او مرابا جوړه کړي او بازار کې یې خرڅه کړي. کله چې یې ولیدل چې دا کار زموږ په ګټه ده، بیا یې څه ونه ویل. وپوهېدې؟ ودرېږه چې دا سطل خالي کړم. صبر وی ملانه یې خلاصه کړم.
دا سطل دې خو کېده بیبي ترورې، زه به همدا وایم. بیا د ښځو کار کول خو کوم عیب نه دی. نفیسه خو باسواده ښځه ده، باید معلمه شي.
وی لورې، هر څه چې کېږي زموږ له لاسه کېږي. که یوه ښځه درس ووایي، معلمه یا ډاکټره شي، خلک سل خبرې ورپسې کوي. له همدې وجې نارینه نه پرېږدي چې ښځې یې کار وکړي. بس همدومره اوبه بس دی لورې، بس.
نفیسې ویل چې د ملک صاحب خبرې لږ لږ په غوث الدین تاثیر کړی، کیدای شي چې هغه پرېږدي چې معلمه شي.
ولې به یې نه پرېږدي لورې؟ خپله خو کار نشي کولی، له دې نه چې خپل واړه ماشومان کار ته لېږي او له سبقه پاتې کېږي، ښه دی چې خپله معلمه شي. هغې خو درس هم پوره ویلی.
بیبي ترورې، که نور کار نه لرې، زه به لاړه شم د غرمې ډوډۍ غمه به وخورم.
صحیح ده بچی، وس
انی وانی مورې.
وی زمری زویه، ولې داسې وارخطا یې؟ خیرات خو به وي
مورې؟ څه خبره ده مالکه، زه دې وارخطا کړم، څه شوي دي مورې؟ هغه ملنګ کاکا، او ملنګ کاکا ویل چې
ژر ووایه زویه. ملنګ کاکا څه وویل؟
ملنګ کاکا ویل چې
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې ځوانانو وکولای شول چې په کلي کې د جوړې شوې بټۍ کار د ځینو لاملونو په خاطر ودروي، چې یو لامل یې په ماشومانو درانه کارونه او بلې د هوا ککړوالی و. ستاسو په اند د کلي د ځوانانو د کامیابۍ راز څه و؟ خپله همداسې یوه تجربه راته ووایئ.
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي، نننۍ خبرونه پیلوو. روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي.
بل زه مریضه یم، بیماره یم، وایي ته راوړه ستا د پیریانو باسم خولې به خسر بسپینګیرې خسر مې وداسې په دا پښه خوله راولګوله. دا ګورې
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې که یو میرمن ناروغه وي نو باید په څه ډول یې تداوي وشي؟ دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د تیکواندو افغان لوبغاړي سمیا غلامی خپل هانګکانګي سیالي ته ماته ورکړه. اغلی سمیا غلامی په برازیل کې د 2014 کال د اولمپیک په سهمیه سیالیو کې هانګکانګي رقیبه په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه. سمیا غلامی له دې وړاندې هم د سوهیلی آسیا په سیالیو کې ګډون کړی او د تیکواندو کوونکو نجونو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلی. په فاریاب کې یوې نجلۍ ځان وژلې. د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې یوې نجلۍ د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلې ده. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د ناجی په نوم یوې 13 کلنې نجلۍ په تورت اتا کلي کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلې ده. د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې پر دې نجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او وروسته هغې خودکشي کړې. ښاغلی عنایت همداراز دغه روغتون ته د یوې مېرمنې عابدې د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څښلو په واسطه یې د ځان وژل غوښتل. دې زیاتوي چې دې مېرمنې لنډه موده کېږي واده کړی او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې اوس مهال یې د ولایتي روغتون په بیړنۍ څانګه کې درملنه کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یوه میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي، په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي. په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري، د حمل په جریان کې فشار لوړوي، او بیا هغه ناروغانې چې عصبي اختلالات ولري معمولا کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي. مثلا ناروغ په تیاره کوټه کې بندي کوي چې غږی ونه وهي، منظمه ډوډۍ نه ورکوي، او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرض ترې لري شي.
الو زرت دم به وای او یلو مارا تو کیسی ہے نانو تلن تک دو بو پہ کیسی الو او یلو مارا تو کیسی زرم دل کے دلو بدایا بدایا
د سرودی اسیدون کی مریم وای د کورنۍ مشکلات لامل اروایی ستونزرات پیدا شوی و د کورنۍ غړو می د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې اچولې وم چې مرز رانه لری شي.
ورور به را سره روح جنگ د یاراته حساب ته کلی پیدا سه هغه هم سیامل غو نه برابر دراتله بیا م کورنۍ ډاکټر ته نه ویل ما کوټه کې اچول ما سپیران دی هغه باندې مراوزه ما بزر تنگ سه خو سیانه لري سي درنه باندې دغه وهي خانه دا درته نه نه څه ډېره ډارېدله ما تارغمې کوټه ما سي هغه سم خورا حکیم نه راکوه اول ډاکټر ته نه ویلم څه خا به تر اوسه بې پس لاغې نو را بوتله ډاکټر ویل څه دا خو رواني تکلیف لرم دا زر ډاکټر ته نه راوستې تارغمې کوټه کې بچاوني هما وخت مې سره فیاد چې اوس هم خوابه کېږم زه هم سي ولې تارغمې کوټه کې اچولم ډاکټر ته نه ویل.
د غزنی ولایت اوسیدونکې زیبا د خپلې گاونډۍ کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و. کورنۍ له دې سره هم د میرمن مریم غوندې چلند کړی و چې مرضې دوی ته ورنشي.
سمسایګانو کې یوه ښځه وه چې بېچاره اول وړې وه، کور کې سمېشره ښځه نه درلوده، فشار یې جګ و، پړسېدلې وه، لاسونه او پښې پړسېدلې. د عمل په وخت کې و، په دردو کې د ولادت په وخت کې، بیا یې یورګان ویل د پیریان دي بویې نه تلله ډاکټر ته ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بې هغه نه وایي د کنټروله وتلې خبرې په خپله اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې ټول تې ووتل له کوره دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي یعنې موږ ته به راشي د پیریان سار ته دا ښځه مړه وه بېچاره له ولادته مخکې مړه شوه له ولادت ماشوم یم ناس کې ځان سره یې وی وهلې وه بېچاره تکه شنه وه مړه شي نو ټول وجود یې تک شین وه.
په ځینو کورنیو کې چې میرمنې رواني ستونزې ولري د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وهي ټکوي. دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرض له ناروغ نه ووځي. د لوګر اوسیدونکي چې د کور د مشکلاتو له امله ورته رواني ستونزه پیدا شوې او وروسته له ډیرو سختیو روغتون ته راوړل شوي وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډیر بد چلند کاوه، خو سر یې ډیره زیاته وهلې وه او ورته ویلي و چې پیریان ترې باسي.
د سمریزو مخنه په مارګ مترس سوراز به میچا کې ویلې خسرګنې بعد را سره کول چې مې شي غفړې چې غې چې غې مې له مرا ته راغې تي لرګه را تو غاپا 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 د سې وکر به ولم ما سره د سې بعد نه ما کوي خسر به مې ان خلیم را باندې ولګولې زوړ بډا خسر مې ده هغه به کونټې لګول وی ویلې ول سمریز مې بیمار ما وې تر اور ستاره پیریانو باسه مخلیبه خسر بستنګری خسر مې وداسي په دغه خلو را ولګولا دا
ګوره.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوږ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغه وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي.
زیاتره په اطرافو کې زیاتره خلک وایي چې مثال والا یا میکاډه یا میلور مریضه زه نه پرېږدمه چې ډاکټر ته لاړ شي. څه شی نه پرېږدي؟ په دې هغه سیاسره چې دغه هم سیاسره ده، هغه هم د خدای بنده ده، هغه حق لري چې یا مثال درس ووایي یا مثال ډاکټر ته بوزي یا په هر نگاه کې حق لري باید ډاکټر ته بوزي او بې پوښتنه پرېږدي.
په اسلام کې شته داونه قران لی دینه کتاب لی نه حدیث لی چې دا کوټه کې واچي تر کوټه کې واچو یا کې واچو دا تا تا دا وی ویلې دا ډاکټر ویلې دا علاج ویلې دا اول زمونږ یو ترور پاکستان راول او والا دا تر کوټه کې واچو مال دا خاص چټي خبره ده هم نه جوړه او ګزند والے سو پریز ور کړه او کوملا مولا پریز ور کړه پریز خو ورځه پر صورت پریز صحیح ده اما دا چې تر کوټه کې یو ځوان انجلی یا ځوانه ښځه واچي چې دا څنګه رسمي دا د اسلامي اجازه ورکړي دا نه کتاب دی ډاکټر د اور ته واسه له بيخي روغه جوړه ده که اوس ګرځي
ګل شي مونږه خځي ناروغ شي یا مریض شي مونږه هغه ډاکټر ته نه پیډو نه په خپل کور نه خپل کور کې تداوي کوو کله چې هغه ډیره سخت مریض شي بیا مونږه زوره درملتون دوا راوړو دی دلته دې ته ورکو تر څو روغ شي کله چې مریض نه هو همدلته کور کې تداوي کوي نو هم دا کورنۍ دواګانې ورکوي څوک داسې روایت نه لري چې مونږ خپلوانو کې چې خپله ښځې یا خورګانې ډاکټر ته بوځي یا همدا کور کې هغه هم تداوي کوي
افغان ډاکټر محب الله زغم وایي اروایي ناروغان مینې او خواخوږي ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ به تخپل عادي حالت ته راوګرځي.
دا ډیر غلط باورونه دي چې اروایي ناروغانو سره داسې چلند کیږي چې وهل کیږي تکول کیږي او په تیارو کوټو کې چول کیږي خوراک نه ورکول کیږي. اروایي ناروغي داسې حالت دی چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شوی او دغه څارې چې دي دغه څنګه لام پسې زیاتوي او د ګټې په ځای ډېر تاوان ورته اړوي. په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې اوسي، کورنۍ کې ورسره خواله وشي، باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ضروري لاغو شیانو باید ډډه وشي، دوی سره باید خواله وشي، د مینې احساس ورته ورکړی شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې، تا در کوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی، دا به تیریږي، ورسره باید مرسته وشي چې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. د دوی د درملنې لپاره دوی لارې دي، یوه د دوا درملو لاره ده او بله همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو.
ډاکټر زغم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي ځکه چې هغوی په یوه حساس حالت کې دي. که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کیدای شي ناروغي لا پسې سخته شي.
د کله عادي خلکو سره هم که چیرې تشدد کیږي د دوی اروا ځپل کیږي او دوی په تکلیفونه اخته کیږي. علاوه چې ناروغ وي هغه ته خو بیا لا زیات تاوان رسیږي، د دوی ناروغي لا پسې سختېږي او امکان لري چې دوی یا ځان وژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښتوب او تجدید ته وهڅوي چې بیا له هر څه سره د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني. کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کیږي یا تیاره کوټه کې اچول کیږي یا وهل کیږي تکول کیږي هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چال چلند تر یو حده پورې خوندي وي هغه هم له منځه ځي او د دې ناروغي لا پسې ډېره سختېږي.
ځینې خلک خپل میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري. حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي په اسلام کې تداوی واجبي عمل ده او هغه تداوی چې خلک یې په خپل سر تر سره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام کې تداوی یو واجبي عمل ده که انسان لدینه د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي لدی عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. لغې جملې څخه د تداوی په باب کې د خزي یو حق د نفقه تر څنګه په خاوند باندې تداوی حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخواله لیدل کی کله کله مخصوصا د سنتي ټولنه کې د موږ چې د هغه تداوی چې شریعت غیته اجازه ورکړي حکم کړي واجب کړي دغه په ځای باندې خپل سره تداویګانی او په وهمي او په غیر حقيقي او خیالی کارونو باندې غواړي چې دا تدوی کې مثلا خزه په تیاره کوټه کې اچول په دینو باندې چې دا پیران لري او پیغام دا لري او دا لري یا رواني ناروغي دا هغه ناوړی عمل دی چې اسلام سره اړخ نه لګي. اسلام دې ته حرام ویلي. تعذیب د نفس په اسلام کې حرام ده، که هغه خپل ځان تعذیبوي که بل څوک.
ښاغلی کوثر زیاتوي الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجع شي. نو تداوی د میرمنو حق دی او که څوک ته حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی.
او د تداوی لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي. الله جل جلاله حکم کړی دی چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجع شي. فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دې آیات یو مفهوم دغه ده چې اهل تخصص ته څوک چې د کار اهل وي او د کار وړ وي. نو ځکه دا تداوی په جای باندې او هغه عمل چې خپل هغه عمل په اسلام کې حرام ویل که وهل یو تیاره کوټه کې بندول هغه انساني حقونو او ازادۍ او هغه اسلامي حقوق چې هغې ته ورکړل شوي هغې نه محرومول دا یو ناروا عمل ده او اسلام له دې سره قطعا مخالفت لري.
درنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو. نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قربانی نکړو. د نیمې نړۍ